شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې مو زحمت شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. شی چارې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې چارواکي د لسکونو بهرنیو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي او وایي چې د امریکایي ځواکونو د درانه بم تلفات نور هم شایع زیات وي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انتخاب.
د ننګرهار د والی ویاند وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د چین په ولسوالۍ کې درون بم د داعش د وسلوالې ډلې پر درې سمڅو غورځول شوی دی چې د په وینا د سلو په شاوخوا کې وسلوال پکې وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو د تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځول د امریکا د پوځ یو بریالی ماموریت بللی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې، سوریې او ایران ترمنځ به په جګړه ځپلې سوریه کې همکاري دوام وکړي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ننګرهار د والی بیان د تاولا خو ګیانه وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د اچین په ولسوالۍ کې درون بم د داعش د وسلوالې ډلې پر درې سمڅو غورځول شوی چې د په وینا د سلو په شاوخوا کې د داعش وسلوال پکې وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمیر تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. اتاولا خو ګیانه په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې دا بم غورځول له افغان امنیتي ځواکونو سره په تفاهم شوي او دا سمڅې د داعش د وسلوالې ډلې پاخه سنګرونه و چې د دوی د پرله پسې عملیاتو پرې نتیجه نه و ورکړي. بلخه په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو وروستی برید په روان کال کې د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو یوه برخه بللې. نوموړي وویل دا پرېکړه چې پر داعش تر ټولو درون بم وغورځول شي له واشنګټن سره په تفاهم شوي او د ده په وینا دا د سم هدف لپاره مناسبه وسله ده. جنرال نیکلسن کابل کې خبریالانو ته وویل د وای پرون شپه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خراسان پر څنګه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې برید وکړ. دا برید په 2018 میلادي کال کې د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره زموږ د کمپاین یوه برخه ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې برید کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو د تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځول د امریکا د پوځ یو بریالی ماموریت بللی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې په یوه لیدنه کې په دې اړه خبر اعلان وویل د وای په دې ډیر زیات ویاړ کوم. په واقعیت کې دا یو بل بریالی ماموریت و. موږ پر خپل پوځ ډیر ویاړو. هماسې چې په دې خونه کې پر موجودو کسانو ویاړو پر خپل پوځ هم افتخار کوو او دا یو بله بریالۍ پیښه وه. د ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې امریکایي دفاعي چارواکو ویلي و د ننګرهار پاچین کې د داعش پر سمڅو تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځولی. د امریکا پوځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي و چې د 9900 کیلوګرامه وزن لرونکی بم یې پاچین کې د داعش پر هغه سمڅو غورځولی چې د پاکستان پولې ته نږدې پرتی دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر رسنیو ته ویلي دي چې دا تقریبا 40 متره ژورې کیندل شوې سمڅې وي او د دوی څو پرله پسې عملیاتو پرې نتیجه نه ورکړي. دا پونتون هغه محصل چې پرون په مردان کې د کفر ویلو په تور پاریدلو محصلانو وواژه. پلاری وایي زوی یې اسلام او مقدساتو ته بشپړ درناوی درلود. یو مسلمان او یوازې د پاکستان پر دولتي سیستم انتقاد کوو. دا وژل شوی دی محصل مړی نن ښخ شو. په مردان کې د عبدالولي خان په پانتون کې د محصلونو یوې ډلې د مشال خان په نوم دا محصل په ټولنیزو رسنیو کې د کفري موادو د خپرولو په تور د پانتون په انګړ کې په وهلو ډبولو وواژه. په خپرو شوو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې درویش کلن مشال خان پر مځکه پروت دی او کسان پرې د لرګي او ماتو ګړو گزارونه کوي. د مشال خان مړی نن په سوابۍ کې چې پلرنۍ سیمه یې ده ښخ شو. د وژل شوي هلک پلار محمد اقبال ازادۍ راډیو ته وویل دې خلکو قانون په خپل لاس کې اخیستی او زما زوی یې وژلی. نوموړي ویلي حکومت یې باید په اړه څېړنې وکړي او دا معلومه کړي چې د ده زوی ولې د خلکو لخوا ووژل شو. د مشال خان پلار وایي زوی اسلام او مقدساتو ته درناوی درلود او دا چې د ژورنالیزم زده کوونکی و نو یوازې د پاکستان پر دولتي سیستم یې انتقاد کاوه او یو عادلانه ټولنه یو وخته. پاکستانی پولیس وایي د دې برید په تړاو لږ تر لږه 10 کسان نیولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې، سوریې او ایران ترمنځ به په جګړه ځپلې سوریه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکاري پیاوړې پاتې شي. دا خبره سرګی لاوروف په مسکو کې د درې وړو هیوادونو د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ له درې اړخیزې غونډې مخکې کړې ده. د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه به د درې وړو متحدانو، سوریې، روسیې او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه نن وروسته پیل شي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشر الاسد هغه ادعا رد کړي چې د پر ځواکونو د تیری ونې د کیمیاوي وسلې د کارولو تورونه یې سل په سلو کې لزانه جوړ شوی بللی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې په ځواب کې پر دمشق او متحدې مسکو دواړو د حقیقت د پټولو له کبله انتقاد کړی. د سوریې ولسمشر بشر الاسد د فرانسې خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي وو چې د ده حکومت د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو زیرمې سپارلې دي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو همدارنګه ویلي د اسد څرګندونې سل په سلو کې درواغ دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر وسلواله شخړه به هیڅ ګټونکی ونه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه زیاته کړه چې چین د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي و چې د شمالي کوریا ستونزې ته به رسیدګي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا لخوا د یوې بلې اټومي یا راکټي ازموینې د ترسره کېدو په اړه اوازی په سیاتی تو دی. او ازبکستان وی امنیتی داروی دا رحمت اکلیف پارا چی پا استاکولم کی تیر ونی دا خلکو پر گنگون موتر وروست تر دی مخ کی سویلین چارواکو تا خبر ور کرده.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولش پجنی بی پتول افغانستان که وره د خبرونې په دوام مو د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیر شپې د برید له تلفاتو خبره اوس موږ خبریال سیمې ته ورغلی. دا حمله د داعش پر مرکز شوې. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دا دوی د څوکو ادارې او د کومندې مرکز و. همدلته د دوی مخابراتي سیستم و. همدلته د دوی وسلتون و. د دوی مشرتابه ټول پر همدغه ځای باندې و.
په اچین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو له لوري د ستر بم د استعمال هدف یوازې داعش و. د سیاسي چارو کتونکی نصرالله ستانکزی وایي
په سیاسي علومو کې ویل کیږي چې سیاست کې ډېرې خبرې نه کیږي بلکې پوهول کیږي.
کابل ته مو د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار د سفر له هدف هم خبره وو. له ازادي راډیو سره اوسئ. ننګرهار ته ورځو. لاغه ځای د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، تازه معلومات څه دي په دې حمله کې چې تیره شپه په اچین کې د داعش په مرکز شوې ده؟ څومره کسان وژل شوي دي؟
ډېره زیاته مننه. ارقام چې ولایتي ادارې موږ سره شریک کړي دي د ولایت دیوان د معلوماتو پر بنسټ باندې
بلې موږ داسې خبر هم درلود چې د ننګرهار چارواکو ویلي چې تقریبا سل کسان شایي په دې برید کې وژل شوي وي.
دوی د اټکل له مخې ویلي خو د دوه تیاتنو وروستي رقم چې دوی رسنیو سره شریک کړي دي او نور په خبره کې امکان د دې شته دی چې په ځکه یو سمته لا اوس هم د هغوی د تلفاتو په اړه دوی ته معلومات نه دي رسېدلي، ځکه د کوم ځای کې چې بم غورځول شوی دی دې ته نږدې ساحو کې عملیات افغان امنیتي ځواکونه او بهرني ځواکونه ټانګونه ورسېدلي لا نه دي او هغه ساحو کې عملیات روان دي. هغه خام چې دوی د کشفي راپورونو له مخې ترلاسه کړي دي د هغې په وینا باندې دوه اتیا تنه وژل شوي دي چې په دې کې اکثر هغه مهم مشران چې د دوی د داعش ډلې دي ځینې دوی رهبري کول او بهرني وسوال دي دوی په خبره کې هغه پکې وژل شوي دي.
د دغو مشرانو چې دوی دا کوي چې وژل شوي دي هویت څرګند شوی دی چې دوی د کومو هېوادو دي او نمونه یې افشا شوي دي؟
نه نمونه نه دي ښکاره کړي، خو په وینا باندې بهرني وسوال هغه کسان چې هغو به د داعش رهبري د یو شمېر کسانو چې هغه د ولایتي شورا وکیل د ویلاز مریا او ځینې مالکانو چې کله کنفرانس نن د جمعې لمانځنه وروسته ورکړ د دوی په وینا باندې په دغه مرکز کې اکثره هغه مشران چې هغه زیاتره د پاکستان پورې تړاو درلود د اوربي وو چې دوی به د داعش د ډلې د ځینو ډلګیو مشري کوله چې په دغه سمته کې به دوی وو او رهبري به کوله. مشخصه نه دی ویل شوی چې د کوم هیوادي ولې په ټوله کې بهرني ادبیات شوی دي، خو دغه قومي مشان او د ولایتي شورا ځینې وکیلانو په وینا باندې چې زیاته برخه پکې پاکستانی وسوالو.
د ملکی تلفاتو په برخه کې بیا هم کوم خبر نه دی خپور شوی چې ملکیانو ته خو زیان نه دی اوښتی.
د ملکی تلفاتو په اړه موږ نه یوازې چې دولتي ادارې نظر واخلو، بلکې موږ نن عملا د اچین ورسوالۍ ته لاړو، ته سیمه کې د سیمې خلکو سره وغږېدلو. د سیمې خلک د دغه بمباری وروستیو بمباریو نه او بیا په تېره د تېرې شپې بمباریو نه خوښ وو، او په وینا باندې افغان حکومت باید دغه اقدام باندې لاس پورې کړي تر څو د داعش او سوالو مکمل ځالې له منځه لاړې شي. که چېرې ستاسې قومي مشرانو د سیمې د خلکو هغه کسان چې هغه په اچین ولسوالۍ کې عملا میشتي لاندې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې کورونه دي، او شاوخوا درې څلور کیلومتره لرې دغه کومه کې چې بم غورځول شوی د دوی کورونه وو، موږ ورسره وغږېدلو. د دوی نظر نه به خپله ازادي راډیو لارې نه به ساتي واورئ.
مهرباني.
دا ډېر زورور او ډېر هیبتناک، او دغه کورونه او دغه ځمکې ټولې ورچولې. په دغه ځای کې دا سطخېلو سیمه ده، په دغه ځای کې د بېګا چې کومه دغه بم چاودنه وشوه که نه، دا بر ځای کې حکومت شوه، غټ حکومت شوه، لوی مرکزونه دي، ښه مرکزونه دي، او بندیان هم دغه بر وطن له راولي، او کېدې مرکزونه هم دي، وسلې هم دي، چې پکې کېږي. او بس دغه بم چې وچاودې، موږ په خپله باندې اریغ چې زیات شی وشو، ډېر کوټ کې غټ بم وو که نه، بل دې برې دغه وطن نه وي، موږ څه بر شو، له ترای نه شو، دې زورورو له لاسه نه شي، موږ اکاسه خلک نه شي، او بس پوسم بندیانې بس موږ دا برې وطن یې ټولې زور جوړ کړي، او د دې کې خپل کورونه دي، واړه او ښځې او مالونه، او دغه بعض پچینې راغاز دا وطن یې نه دي، دا مالونه دوی ټول دا وسلې دي، دې مامن چې اوس هم ډېره کړي، او زموږ کورونه
دغه تاسو کومې خبرې چې واورېدلې، دا د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې دوی عملاً هلته اوسېږي. د دوی په وینا باندې چې هغه کوم دی چې بم غورځول شوی، دلته ملکي خلک نه اوسېږي، ځینې کورونه چې ښکاري هغه خپله داعش وسلوالو ځانو ته کورونه جوړ کړي دي، خپل هغه رمې چې د پچراګام و نورو سیمو نه راوستې وي، انبي دوی یې ځان لپاره د ژوند هغه هر سهولتونه برابر کړي وو، ژوند یې کولو، خو د عامو خلکو کورونه په هغه ساحه کې د سیمې خلک وایي چې نه وو.
شنوار صاحب، مننه. د ازادي راډیو خبریال وو چې د ننګرهار د چارواکو په وینا وویل چې دوه اتیا کسان کره شوي دي چې د اچین د تېرې شپې په بمی برید کې وژل شوي دي، او د ننګرهار د والي ویاند خوګیاڼی وایي چې شاید تلفات نور هم زیات شي. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ماښام د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې له اتومه پرته تر ټولو لوی بم استعمال کړ. د مشکوکو ترورستانو مرکزونه په نورو ځایونو کې هم شته. د ولسمشر اشرف غني له مرستیال ویاند دواخان مینهپال څخه به واورو چې ولې اچین په نقشه سو.
داعش لومړی د خپل فعالیت لپاره سیمه ننګرهار وټاکله، او په ننګرهار کې همدا ولسوالۍ وي، او اچین پر کوم ځای باندې شي دغه بوم استعمال شوی دی، دا د داعش هغه تر ټولو قوي مرکز و. د تیر کال په اوږدو کې مسلسل ډول باندې زموږ هوایی او د قاتم ماموریت هوایی الوتکو او بم غورځوونکو شپږو کې بې پیلوټ هم بې اندازه په نښه کولې. دلته دوی ډېر قوي او اوږده تونلونه کښلي وو، سمڅې او غارونه یې کښلي وو، یعنې تر درې سوه متره پورې دوی تونل کښلی وو. بله دا ده چې دا د دوی د سوقو ادارې او د کومندې مرکز و، همدلته د دوی مخابراتي سیستم و، همدلته د دوی وسلو مخزن او هغه وسلتون و، د دوی مشرتابه ټول پر همدغه ځای باندې و. نو ځکه وروستۍ پرېکړه همدا وسوله چې پر د افغانستان د حکومت په مشوره باندې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشران هم و پرون ننګرهار ته تللي وو، همدا ځای په نښه شو.
یعنې وار له مخه د افغانستان له حکومت سره مشوره شوې وه
کاملا. یو شی باید زه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته روښانه کړم چې هیڅ عملیات د افغانستان د حکومت بې مشورې او بې اجازې نه شي کېدلی. یعنې که تاسو د تیر په پرتله باندې همدا اوس زموږ همزدي په تحلیل کې موږ تر ټولو ښه همزدي لرو، او تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت اجازه نه وي او د افغانستان د حکومت معلومات نه شي، په هیڅ صورت باندې د ناټو قواوې دلته عملیات نه کوي.
د ازادي راډیو خبري له ننګرهار خبر راکوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي دي چې نور عملیات هم وکړي. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
کاملا دا د همدې لپاره چې مخکې په ځمکنیو قواوو مخه همدغو ژورو سمڅو او تونلونو دغه کړې وله ډب کړې وله. اوس لاره هلته کاملا دې ته هواره ده چې زموږ قواوې په منسجم ډول باندې هلته عملیات وکړي.
په ځینو نورو سیمو کې هم امنیتي ستونزې شته، فرضاً په هلمند کې جګړې تیزې دي او هلته د افغان ځواکونه کله ناکله له مشکلاتو سره مخامخ وي. آیا تاسو داسې تصور کوئ چې کیدای شي چې امریکایي ځواکونه په نورو سیمو کې هم دغسې درانه بمونو نه استفاده وکړي د افغانستان د حکومت د مخالفو وسله والو پر ضد؟
د افغانستان حکومت او په مجموع کې زموږ نړیوال شریکان د هر بالکل خطر په وړاندې باندې د غبرګون چمتووالی لري. مود کاملا لکه څنګه چې په چین کې وزار غبي کړل چې هلته ملکیان نشته او د سیمه د ملکیانو څخه خالي ده او ټنلونه ژور دي. زموږ بم غورځون کې تیاری نتیجه نه ورکوي او موږ به هغو اقداماتو لاس پورې کړي چې هلته موږ د دښمن څوکو جیشي او د دښمن په څوکو حکومتي او مرکز زمنځي.
له دواخان مینپال څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې لرو چې د اچین د تیر شپې د بریټ په ارتباط نن په کابل کې کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د داعش پر ځالو د امریکا د لوی غیر هستوي بم غورځول په کامیابۍ ترسره شول. جنرال جان نیکولسن نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل د داعش د ډلې پر ضد دغه عملیات له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شوي دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په افغانستان کې د غوس ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي چې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې چې د داعش پر ضد کوم اقدام شوی پر ځای او لازمي اقدام دی. جنرال نیکولسن د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د چین په ولسوالۍ کې دغه عملیات د بهرنیو ځواکونو پخوانی تصمیم و او له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره شو. خاغلی نیکولسن وویل د داعش د ځالو له منځه وړل د امریکایي ځواکونو عمده هدف دی او د دغې ډلې د بشپړو ځپلو لپاره به په راتلونکي کې هم عملیات ترسره کړي.
The munition we used last night, the GBU-43.
کوم بم چې تیره شپه وکارید داسې ډیزاین شوی و چې د داعش ټوله ځاله تونلونه او چاودیدونکي مواد یې له منځه وړي. دا بم د ځانګړو اهدافو لپاره کارېږي.
خاغلی نیکولسن وویل داعش په دغې ولسوالۍ کې تونلونه ایستلي او مواضع قوي کړي وي چې له افغان او امریکایي ځواکونو څخه خوندي وسي. نیکولسن د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه حمله د مخه د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوی وو. د ده په خبره هیڅ اسناد او شواهد نشته چې په دغه حمله کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا اوختی وي. خاغلی نیکولسن دا هم وویل چې هر ترهګر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ځاله جوړ کړي د افغان حکومت په همکارۍ به له منځه ولاړه شي. امریکایي چارواکو هم ویلي چې تیره شپه د افغانستان په ختیځه سیمه د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد ستر غیر هستوي بم کارولی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دا ډول بم په تیرو عملیاتو کې نه دی کارېدلی. راپورونه وایي چې د داعش ډله اوس د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې لیدل کیږي. د امریکا حکومت دا هم ویلي چې په تخمینی توګه د ننګرهار په ولایت کې د داعش شاوخوا 200 جنگیالي موجود دي، خو افغان حکومت ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دغه ډلې د جنگیالیو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي.
په افغانستان کې مو د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې په راپور کې اوریدي. بل لورته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو د هغوی د وسلو پر زیرمو او هغو تونلونو چې د داعش وسلوالو جوړ کړي وو پرونی حمله د امریکا د پوځ بریالی ماموریت و. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د داعش ډله به له منځه وړي. هغه ویلی چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پناه ځایونه به ویجاړ کړي. ولسمشر ټرمپ پرون د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو د بمي حملې په اړه په څرګندونو کې خبریالان ته وویل چې پر خپل پوځ ویاړي او ټینګار یې وکړ چې پوځ یې یو بل فوق العاده بریالی ماموریت ترسره کړی دی. ډونالډ ټرمپ چې پرون یې په واشنگټن کې په خبري غونډه کې دواړو خواو ته د امریکا د پوځ منصبداران ناست وو وویل زه پر دې خلکو ویاړم، ډېر ویاړم. په حقیقت کې دا یو بل بریالی ماموریت و. موږ پر خپل پوځ افتخار کوو. د امریکا پوځ د پنجشنبې په ماښام تر ټولو ستر غیر اټمي بم چې د ټولو بمونو مور هم ورته ویل کېږي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو وغورځاوه. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې بمي حملې اجازه یې ورکړې وه وویل ټول پوهېږي چې دقیقا څه سوي دي. زما کار دا دی چې خپل پوځ ته اجازه ورکړم. موږ هغوی ته بشپړ صلاحیت ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تر دې وونی مخکې په سوریه کې پر یوه پوځي اډه د میزایلو د توغولو پرېکړه وکړه. دا کار د سوریې د عدلی ولایت په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو د حملې په غبرګون کې وشو چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي وو. امریکایي چارواکي په ننګرهار کې د اورستۍ بمي حملې په اړه وایي د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د اړتیا په صورت کې له دې بمه د کار اخیستلو انتخاب د امریکا له پوځ سره و.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین ولسوالۍ کې د امریکا د تیر شپې حمله وستایله. د دې برید هدف یوازې په افغانستان کې داعش و که نور اهداف هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي څخاور
دا ګټه یاده درلوده چې په ستراتیژیک لحاظ برسره پر دې چې داعش ته پیغام ورکوي جبهې په عین زمان کې هغه هېوادونه چې په غیر مستقیم ډول په دې فکر کې چونکې دخیل دي یا شتون لري د هغوی د ځپلو لپاره هم دا اقدامات یو ډول پیغام دی. ولې ویل کېږي چې په سیاسي علومو کې ویل کېږي چې په سیاست کې ډېرې خبرې نه کېږي بلکې پوهول کېږي. زه فکر کوم دا د پوهولو مسله هم باید په ستراتیژیک لحاظ بیا دولو باشو.
تاسو وایسئ چې نورو ته هم پیغام پکې شته. څه شی د دې باعث شوي دي چې تاسو دغه نتیجه ترې اخیستې ده چې په دې پیشه کې نورو هیوادونو ته هم پیغام شته؟
ګوره، څو ورځې مخکې په سوریې د کروز توغندۍ توغول، اول ته ځینو اهدافو تخریبول، او بیا وروسته ورپسې د دغې مسئلې رابرسېره کېدل تقریبا خط ایجادوي. دمانه چې دوست دښمن خط په ډېر واضح ډول ایجادوي او خپل دښمنانو ته ناتو، امریکا او عین زمان کې د امریکې ستراتیژیک متحدین دا یو ډول واضح پیغام ورکوي چې موږ نور نه زغمو دغه حالات. زما تحلیل په سیاسي لحاظ دغه ده.
په داسې یو وخت کې چې نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه کیږي او بل لور ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته را روان دی، آیا د دغه سې یو بم استعمال کوم ارتباط لري له دغه سې پیښو سره؟
مستقیما نه، په خصوص د ماسکو په ارتباط په غیر مستقیم ډول تاثیرات درلودل شي. دا یو بل لپاره چې اول خو په د ماسکو په غونډه کې د داعش سره مذاکرات نشي، طالبانو په مسالې باندې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بحث الته روان دي، اما په غیر مستقیم ډول په طبیعي ډول تاثیر درلودل شي، په خصوص هغه هېوادونه چې غواړي چې د امریکا په خطه استعمال د سیمه واسي د ناتو تضعیف کې هغوی کېدای شي د پاکستان او ایران په شمول چې دې مسلې ته د یو پلمې په شکل وګوري او د دې مسلې نه نور استنباطات وکړي او وغواړي چې مثلا که مذاکرات منحرف کړي یا بلې خوا ته بوځي یا ناکامۍ ته بوځي کېدای شي له دغه فرصت نه استفاده وکړي. اما په ستراتیژیک لحاظ نه، ولې هغه بېله مسله د فکر کوم دا بېخي کاملا بېله موضوع ده.
امریکایي قواوې خاص هم په افغانستان کې له دې تقریبا 14 کلونو راهیسې بمباري کوي، لیکن دغه موضوع څه شی د دې باعث شو چې د امریکایي چارواکو لخوا ډېره مطرح شوه؟ د امریکا ولسمشر وار له واره اعلان وکړ چې دا بم استعمال کړی دی او هم یو بم. د امریکا دفاع وزارت دا خبره وکړه چې د پاکستان پولې ته نږدې بم غورځولی دی او ویل چې تر ټولو ستر بم و. او امریکایي رسنیو او د نړۍ ټولو مطبوعاتو تقریبا دغه موضوع ډېره وشاربله او ډېر بحثونه یې پې وکړل. آیا په دې کې هم هدف دا و چې نورو ته پیغام واستول شي لکه څرنګه چې د مرکې په پیل کې تاسو وویل؟
زه دقیقا داسې فکر کوم چې نورو ته پیغام رسول دي او نوې اداره په دې وضاحت باندې په خپلو دغو حرکات سره دا ښیي چې له خپلو دښمنانو سره قاطع برخورد کوي او د خپلو ګټو انحراف نه کوي او دا په قرامي ډول لاسته راوړي. تر ټولو عمده ټکی زه فکر کوم دغه ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت شورا د سلاکار مارک ماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. تمه ده چې مارک ماستر نن یا سبا په کابل کې له چارواکو سره وګوري، بیا به اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به نوي ډیلي ته سفر وکړي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې او ثبات لپاره د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو دوام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې ګټوره ثابته شي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وکړه. ښاغلی غورزنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، کومه پالیسي چې د سولې او ثبات لپاره افغان حکومت طرحه کړې، تمه ده چې د امریکا حکومت یې ملاتړ وکړي.
له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو د پراختیا خبرې په نږدې راتلونکي کې د دواړو دولتونو ترمنځ وشي. هیله ده کومه پالیسي چې افغان دولت د امنیت او ثبات د تأمینولو لپاره طرحه کړي، امریکا ورسره ملاتړ وکړي.
ښاغلی غورزنګ وویل، افغانستان او امریکا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ګډ ملګري دي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته استوي. ویل کیږي چې کابل ته به د مک مستر له سفر وروسته د افغانستان په حق له د امریکا نوې پالیسۍ روښانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس دوه اونۍ مخکې له خپل افغان سیال سره د ویډیوي کانفرنس له لارې هم خبرې کړې دي. د چارو افغان پوهان کابل ته د دغه امریکایي چارواکي سفر مثبت ګڼي او وایي چې د افغانستان وسنی وضعیت په کتو سره د هیواد د امنیتي وضعیت د کره تحلیل او هماهنګۍ لپاره دغه سفر یو مثبت ګام دی. افغان کارپوه مرزا محمد یارمند وایي،
په افغانستان کې د داعش او شل نور تروریستي ډلو موجودیت، خلاص سرحدونه او د تروریستي ډلو رانوتل دا اړتیا پیدا کوي چې دا کار وشي. که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزول شي او په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره هماهنګي رامنځته شي، دا کار بې ګټې نه دی.
ښاغلی یارمند وایي، افغانستان باید داسې غوښتنې امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي چې ومنل شي او ملاتړ یې وشي. د ده په خبره په دې غوښتنو کې باید د هغوی مالی مرستې، مشورې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره همکاري شامل وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکان سبا په د خپل هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره په ټول پښتنه کې برخه اخلي. تفصیل له فرشته جلال زید څخه.
د ترکیې خلک به د یکشنبه په ورځ په داسې ټول پوښتنه کې برخه واخلي چې شاید د هغه هیواد پارلماني سیستم په ریاستي بدل کړي. که چیرې له دې ټول پوښتنې سره زیات ترکان خپله رایه یو ځای کړي او په اساسي قانون کې تعدیلونو ته د تایید رایه ورکړي، د ترکیې په سیاسي ډګر کې به یو لوی بدلون راشي. دا به شایي له 1923 میلادي کاله چې د نوې ترکیې بنسټ ایښودل شوی په هغه هیواد کې یو ستر سیاسي ټکان وي. په ترکیه کې د اساسي قانون پر تعدیل له ډیرو کلونو راهیسې کار روان وو او د یکشنبه په ورځ به ترکان یوازې د هو یا نه جواب ورکولو انتخاب ولري. په ټول پښتنه کې تر 50% زیات ګډون کوونکي باید هو رایه ورکړي چې د قانون تعدیل تایید شي. له دې سره به د ترکیه د پارلمان زیات واکونه د هغه هیواد جمهوري ریاست ته ولېږدول. د تعدیل له مخې د ترکیه په دولتي سیستم کې به د صدر اعظم چوکۍ د جمهور رئیس د مرستیال په چوکۍ بدل شي. د صدر اعظم چوکۍ به له منځه ولاړ شي. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې به د هغه هیواد ولسمشر د دې صلاحیت ولري چې د بودیجې وړاندیز وکړي، د سیاسي ګوند غړیتوب ولري، د وزارتونو او ټولنیزو چارو د ادارو تشکیل بدل کړي، پارلمان لاغو کړي، په هغه هیواد کې اضطراري یا بیړنۍ حالت اعلان کړي، لوی قاضیان مقرر کړي او د کابینې وزیران پرته له دې چې له پارلمانه د اعتماد رای اخیستلو ته اړتیا ولري په دندو وګماري. د اساسي قانون د تعدیل پر اساس به د جمهور رئیس د واکمنۍ موده هم تمدید شي او په عملي ډول به ولسمشر رجب طیب اردوغان ته واک ورکړي شي چې تر 2009 میلادي کال په واک کې پاتې شي. په ترکیه کې د ټول پښتنې پلویان وایي چې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتېدل د یو مقتدر ولسمشر رامنځته کېدل به ترکیه چې له بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ستونزو او امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده پیاوړې کړي او په دې هیواد کې به ثبات ټینګ کړي. خو د ټول پښتني مخالفان استدلال کوي چې په اساسي قانون کې تعدیل به یوازې اردوغان ته زیات واک ورکړي او د ترکیې له پیاوړتیا سره مرسته نشي کولای. په ترکیه کې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشر کمال کلیچدار اوغلو